خوش آمدینه
سه سمی عباس مننه دا ازادي رادیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې خبري شو د افغانستان پاک سر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 اوریدل شي په روانه خبرونه کې به تاسو واوري چې تاکل شوې ده د طالبانو دوهم مشر مولا عبدالغنی برادر نن په پاکستان کې لزندان خوشي شي د افغانستان په اړه نور ګڼه طالب لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له نجيبې زمان څخه وره
پاسار کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري ته مده چې پاکستان به مولا عبدالغنی برادر نن لازندان خوشی کړي په اسلام آباد کې د جمعې ورځ په غونډه کې افغانستان پاکستان او ایران د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالی کمشنری جکپور استازو د افغان مهاجرو په اړوندو مسالو خبري وکړي او په بلوچستان ایالت کې د جمعې ورځ په وی حمله کې لشتلره څلور پاکستانی عسكر ټپیان شوی دي د خبرونو تفصیل تمد چې پاکستان د طالبانو دوه مشر مولا عبدالغنی برادر نن له زندان خوشی کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې مولا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې او پخلاین په بهیر کې د اسانتیا رامنځته کولو لپاره خوشی کوي افغان حکومت د پاکستان د دې پریکړې هرکلی کړي او د ولسمشر ویان ایمال فیضی ویل د مولا برادر خوشی کېدل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي خو بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی څرګنده کړه چې چیرته مولا برادر په پاکستان کې پاتې کیږي نو باید داسې ځای وي چې ارتباط ورسره ټینګ سي خوندې وي او ادرس یې مشخص وي مولا برادر له 2013 کال راهیسې په پاکستان کې بندي دي په 1994 میلادي کال کې د طالبانو د غورځنګ له بنسټ ایښودونکو څخه دی او د طالبانو مشر مولا محمد عمر ته ډیر نږدې سړی دی پاکستان په تیر یو کال کې له خپل زندانونو درې ډیرش طالبان خوشی کړی دي څو د طالبانو او کابل ترمنځ د سولې خبري چټاکی سي د افغانستان پاکستان ایران او د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالی کمشنری جکپور استازو په اسلام آباد کې غونډه وکړه د جمعې د ورځې په غونډه کې په پاکستان او ایران کې د افغان مهاجرو د ستونزو افغانستان ته د هوی د ستنېدو او په افغانستان کې راستنېدونکو افغانانو ته د اسانتیاو برابرولو پر لارو چارو بحث وسو په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان نادر فرهاد ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې غونډې په اړه ویل
د افغانستان پاکستان ایران او لیونیسیا لخوا پرون یو مجلس په اسلام آباد کې وشو او په دغه مجلس کې په مختلفو موضوعاتو باندې خبري وشو خو عمده ته کې دا و چې یعنی د افغانستان د پاکستان ایران او لیونیسیا سره یو ځای په دې موضوع باندې په توافق ورسیدل چې باید د افغانانو بیرته راستنیدونکو باید په طالبانه تدریجي په عزت او باوقار وي
د پداس حال کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استاذ یانکو بیچ په افغانستان کې د بي ځای سي وي افغانانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده کوبیچ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل په افغانستان کې شخړې او نامعلوم حالت د بي ځای سي وي خلکو د شمیر د زیاتېدو اصلي لامل دی د یو بل خبر لمخې د ګډ امنیتی تړون سازمان به بل سبا د روسیې د تور بهیرې پاس راحت ځای سوچي کې غونډه وکړي او له افغانستان څخه د راپیدا کېدونکو ګواښونو په اړه بل تاجکستان سره په مرستو بحث وکړي د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سلاکار یوری اوشاکوفوی له افغانستان څخه د 2013 میلادي کال په وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د راپیدا کېدونکو ګواښونو د حل لپاره به د سازمان د غړي هوادونو ترمنځ همکاري د غونډې د اجنډا په سر کې وي اوشاکوف زیاته کړه د غونډې د اجنډا دوهم مسأله بل تاجکستان سره د مرستې خبرې وی چې څنګه له افغانستان سره د خپلې ګډې پولې امنیت ټینګ کړي د غونډې برخوال به د غراز د سوریې د شخړې د سیاسي حل پر لارو چارو هم بحث وکړي د روسیې د نشه یي موادو د مخنیوي فدرال ادارې مشر وی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هیواد کې د نشه یي موادو په تولید او ترانزیت کې کوم د نظر وړ بدلون رانسي ویکتور ایوانوف زیاته کړه په افغانستان کې شاوخوا 40,000 ټنه نشه یي مواد ذخیره شوي او قاچاقونکي د نورو حاصلاتو یا کروندو اړتیا نه لري د روسیې د نشه یي موادو د مخنیوي فدرال ادارې مشر وی په افغانستان کې د نشه یي موادو پر لابراتوارونو باندې د ائتلافي ځواکونو حملې د نشه یي موادو ضد مبارزې کې د حل یوازنی لار ده. ایوانوف د غرازویل افغان امنیتي ځواکونه په یوازې ځان د نشه یي موادو پر ضد مبارزه پر مخ نه سیوړی او روسیې ایساف ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د نشه یي موادو لابراتوارونه باید له منځه یوسي. او اوسم څو بهرنی خبرونه. په بلوچستان ایالت کې د جمعې ورځ په وی حمله کې لږ څلور پاکستانی عسکر ټپیان سوي دي. دا حمله کوټ ته نږدې په بولان سیمه کې د سرحدي ملیشو پر وی غزمې وسو ملیشو په سیمه کې د ملت پالو بلوڅو پر ضد عملیات کول. د حملې مسؤلیت بلوڅو جمهوریت غوښتونکي پاوز منلي او وای په حمله کې و عسکر وژل دي. د پاکستان د فدرالي کابینې د دې هیواد د تروریزم ضد قانون کې ستر بدلونونه راوستل. د جمعې د ورځې په بدلونونو کې امنیتي ځواکونو ته د شخړو د مخنیوي په کار کې زیات صلاحیتونه ورکړل شوي دي. یو بدلون پکې دا دی چې امنیتي ځواکونه د محکمې له حکم پرته مشکوک کس یا کسان تر نوي ورځو پورې په بند کې ساتلی سي. د بدلونونو پر اساس د تروریزم ضد محکمو ته صلاحیت ورکړل شوی چې د یوې میاشتې مودې کې پر دوسیو پریکړه کولای سي. په نوی بدلونونو کې د روسیا مالو د شاهدانو او څارنوالانو لپاره د امنیت برابرولو غوښتنه هم سوي ده. د پاکستان پخوانی حکومت په دې نو بریالي سوي چې په 2013 میلادي کال کې دا ډول بدلونونه په پارلمان کې تصویب کړي. په تروریزم یو ډیر مهم مشکوک سړی د هند لیوې محکمې څخه په تیښتې بریالی سو. پولیس وای افضل عثماني په ممبای کې د جمعې په ورځ له محکمې څخه چې سخت امنیت یې نیول سوی وو وتښتید. پولیس وای عثماني له نورو مشکوک کسانو سره محکمې ته انتقال سوی وو. د هند خبری رسنی وای عثماني د هندي مجاهدین په نامه د یوې کورنۍ اسلامي ډلې مشر دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې په لویدیځ ایالت ګجرات کې په یو لړ بمی چاودنو کې د لاس لرلو په تور نیول سوی وو. په دغه دونو کې شاوخوا 500 تنه وژل سوي دي. دا وتر دي د ما خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپټ ول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د پاکستان د صدر اعظم د جګپوري سلاکار سرګندونی د مولا عبد الغنی برادر پاړه خبرو. بیا به واوري چې هندوی چمتو دی چې د اسلام آباد سره د افغانستان په ارتباط خبرې وکړي. کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا ازادیه اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه لرو.
پاکستانی طالبان راغلي دي د ازر درې طرف لارې باندې که درې طرف لارې د ازر خلاص نه دي خو دې پوهې کابل هم د ازر لار نه نیسي.
تکل شوی دی چې د طالبانو دوهم مشر مولا عبد الغنی برادر نن په پاکستان کې لبنده خوشی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې مولا عبد الغنی برادر د دې لپاره خوشی کیږي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې په اسانتیاوي راولي او په دې برخه کې مرسته وکړي. افغان حکومت د پاکستان د دې پریکړه هرکلی کړی او د ولسمشر ویان ایمل فیضی وویل د مولا برادر خوشی کېدل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. خو تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ازادي رادیو ته ویلي وو که چېرته طالبانو مولا برادر د سولې په خبرو کې ورګټ کړ بیا به مؤثره شي که نه اغېزمن به نه وي.
هغه وخت به دا څرګنده شي چې مولا برادر ته طالبان په څه سترګه ګوري. که هغوی له ده ګټه واخیسته او څه واک یې ورکړ او که یې څه واک ور ونه سپاره بیا به نو غلی وي. که چېرته طالبانو دای د سولې په بهیر کې ور شامل کړ نو مؤثره به شي که نه بیا به اغېزمن نه وي.
سرتاج عزیز زیاته کړه چې افغانستان ته به د مولا برادر تګ مؤثره نه وي.
کرزی چې راغلی وو هغه ته مو وویل چې دا مهمه ده چې د خوشی کېدل د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. خی لومړی مولا برادر له خپل شورا سره اړیکې ټینګې کړي بیا به پریکړه کوي چې چیرته ځي. افغانستان ته به تګ ډیر مؤثر نه وي.
بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانن موسازی څرګنده کړه که چېرته مولا برادر په پاکستان کې هم پاتې شي نو باید داسې ځای وي چې ارتباط ورسره ټینګ شي، خوندي وي او آدرس یې مشخص وي. مولا برادر له 2013 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې بندي دی. دی په 1994 کال کې د طالبانو د غورځنګ له بنسټ ایښودونکو څخه دی او د طالبانو مشر مولا محمد عمر ته ډیر نږدې سړی دی. پاکستان په تیر یو کال کې د خپلو زندانونو درې دېرش طالبان خوشي کړي دي څو د طالبانو او کابل ترمنځ د سولې خبرې چټک شي، خو تر اوسه پورې چې دغه درې دېرش کسان خوشي شوي دي د سولې په خبرو کې کوم محسوس پرمختګ نه دی رامنځته شوی. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سیدی دغه اوس په ټلیفون له کابل را سره دی. سیدی صاحب، خبرونه ته شر راغلی. سیدی صاحب، تاسو دغه راپورټ واورېدو، د پاکستان وایي چې که چېرته ملا برادر افغانستان ته ولاړ شي د ته تک به موثره نه وي، تاسو څه نظر لري؟
زما باور دا ده چې د ملا عبدالغني برادر خوشي کېدل وخت او زمان ته ضرورت لري. یعنې اول باید معلوم شي چې ملا برادر په څه ګناه نیول شوی و، یعنی په څه برایت خوشي شو. زما باور دا ده، زما عقیده دا ده چې زه فکر کوم چې ملا برادر په دې شرایطو کې بیرته کابل ته را نشي. دوم خبرم دا ده چې ملا برادر چې آزاد کېږي حتما پاکستانیان هم د دین کوم مضبوط تعهد اخیستی دي چې آینده د صلحې دپاره د پاکستان د منافع دپاره څه ګامونه پورته کوي. بیا نو یو سړی چې بل خبرې هم دا ده چې یو سړی چې د درې کاله نه په حبس کې تیرې کړی وي، د دا د ملګرو سره د هغه ارتباطاتو سره خامخا بشکېدلی دومره مضبوط کار به نسي. زما عقیده دا ده چې د دېرش نه بالا طالبان پخا خوشي سو تر اوسه مثبت تاثیر نه دي کړی. له ملا برادر خوشي کېدل هم چې په یو تعهد کې د پاکستانیانو سره خوشي کېږي، زما باور دا نه ده چې دومره پکې امیدوار سو چې هر څه به ښه شي.
سیدی صاحب، د افغانستان حکومت په دې باندې ډېر ټینګار کوي چې ملا برادر باید خوشي شي، او په روسیو کې چې ولسمشر حامد کرزی اسلام آباد ته ولاړ، هلته یې هم د ملا برادر د خوشي کېدو غوښتنه په مشخص ډول وکړه. نو ولې افغان حکومت دومره ټینګار کوي؟
د یو افغان په صفت چې د پاکستان د زندانه خوشي کېږي دا ښه خبره ده، اما زه فکر کوم چې هغه تعهد چې پخا ملا برادر د افغانستان سره درلودل یا هغه تماسونه چې خلک ور نیول شوی هغه تعهد تر اوسه پاتې نه ده. بیا نو تکراروم چې ملا برادر چې پاکستانیان خوشي کوي خامخا په یو تعهد باندې خوشي کوي، یعنی له ملا برادر نه یو تعهد اخیستل کېږي چې ته څه به وکړې څه به نه کړې. حکومت افغانستان په دې باره کې خوشبین ده، اما زه خوشبینی داسې تعبیر کوم چې د یو افغان په صفت خوشي کېږي، اما تاثیر یې د سول دپاره هغه باور چې د افغانستان حکومت لري زه په هغه باور کې نه یم.
سیدی صاحب، ولې تاسو دغه حدس وهئ چې پاکستان به خامخا له ملا برادر څخه ځینې ژمنې ترلاسه کړي وي؟
تاسو د سرکاز ایدیس خبرې اوریدلی وي، هغه وایي چې ملا برادر چې کابل ته راشي موثر نه ده، اما په بار کې پاتې دي موثره ده. خامخا سره قیاس کوي، فکر کوي چې په منځ کې کوم خبرې شته. یعنې زه درته وایم چې نن به سبا تاسو به واورئ چې زمینې آماده نه کېږي چې ملا برادر کاشکي اصول حقوق بین دول دا ده چې بندي چې خلاص کېږي خپل هغه سفارت، یعنی د افغانستان سفارت ته باید تسلیم شي. بیا نو چې سفارت نه وي صلیب سرخ ته تسلیم کېږي، ملا برادر نن به خوشي کېږي نه سفارت ته تسلیم کېږي نه صلیب سرخ ته تسلیم کېږي. یعنی په هغه ځای چې وي غیر مستقیم چې ایس آی پکې نیرومندي او قوت به ولري.
سیدی صاحب، سرتاج عزیز ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې له خاطره بهتره ده چې ملا برادر کابل ته ولاړ نشي چې د ده موثریت به کم شي، یعنی یو دلیل ورته درلود. سرتاج عزیز وویل چې غوره دا ده چې دی د پاکستان دننه، البته د خو پاکستان ته اشاره ونه کړه، خو د ده وویل چې د طالبانو له شورا سره ارتباط ټینګ کړي څو د سولې په خبرو کې دی اغیزمن تمام شي.
زه سرتاج عزیز په خبره کې توافق نه لرم. ملا برادر چې په کابل کې وي دلته زمینه سازي کېږي، ورته امکانات به مالک کېږي، رفت آمد به هم امکانات کېږي. یعنې په پاکستان کې څه معنا؟ پاکستان چې ملا برادر څه ګناه درلودل چې درې کاله په حبس کې تېر کړي، بیا نو اوس د څه تعهد دپاره خوشي شوی؟ د سرتاج عزیز خبرې جلا خبره ده، اما زه فکر کوم چې پخانی طالبان چې خوشي شوی نتایج مثبت نه، ملا برادر هم په دې شرایط کې زه شخصا لکه چې متسم هغه په ترکیه کې وي او ملا برادر په سعودي او ترکیه کې لاړ شي، زه زیاتره فکر کوم چې پاکستان کوشش کوي دا اعلان وکړي چې ملا برادر خپله نه ونل چې کابل ته لاړ شي. ملا برادر طبیعي ژوند یې خپله اختیار کړ، زه داسې فکر کوم.
سیدی صاحب، بیا هم له لویه سره، آیا رسنۍ خو ټول همدا وایي چې ملا برادر په طالبانو باندې ډېر اغیز لري، او فکر نه کوي چې یو شمېر طالبان به بیا هم د ملا برادر خبرو ته غاړه کېږدي؟
زما بیا تکرار اومه چې د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت دواړه د امریکایانو سره چې د دې نظر وي چې د طالبانو په منځ کې یو انشعاب ایجاد کړي، ولې انشعاب وخت او زمان غواړي. متصم آغا دا کار په دې کار موافق نه سو. ملا برادر چې سعودي ته لاړ شي نزاکتونه د سعودي ایران ته وګوري، یا ترکیه ته چې لاړ شي هغه نزاکتونه چې په منځ کې دي هغه ته وګوري، تر هغه وخته پورې چې صادقانه دا خلک په دې شرط کې وغواړي بیانو انشاب ایجاد کی بیانو وقت واری. زب باور پا دی شرایطو که زب باور ننرم چی دوم ماثر تمام سی چی مو او دا افغانستان حکومت اون بید لرو.
احمد سیدی مننه.
آزادی رادیو خبری الان مو پجمنده بانه دا ولایتونو لمهم و پیخو خبروی.
د کونړ امنیه قمندان روانه اونۍ ازادي رادیو ته وویل چې د سیشن بی په سهار د چپی درې د ولسوالي ودانۍ ته ورسېدل او د دغې ولسوالي محاصره یې چې میاشتې پرې اوښتې ماته کړه. قمندان ژمنه وکړه چې عملیات په دوام وکړي څو د چپی درې نورې سیمې هم له مخالفو وسلوالو پاک شي. دغه عملیات څارو. روحوله انوري له کونړ په ټلیفون راسره دی. انوري صاحب، د افغان ځواکونو عملیات په چپی درې کې چیرته رسېدلي؟
من نشیبر صاحب، ما چې د امنی قومندان سره او په سیمه کې خلکو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې دلته اوس دوی چانیز عملیات شروع کړي دي. شاوخوا کلی تلاشي کوي چې د وسلوالو نه پاک کړي، او همدارنګه دغلته چې قومندان موږ سره خبرې کړې دي په کومه ورځ چې د تېرې سې شنبه په ورځ 11 بجې وایي چې موږ ورسېدلو، خلک زمونږ ورتګ ته ډېر خوشحاله او ګلونه خلکو ته واچول، او زیات په دې خوشحاله چې دغه لاره د چپې درې چې بنده وه او دغه ولسوالي محاصره وه، پکې دننه عسکر او مامورین ایسار او شاوخوا کلي د سخت فشار لاندې وو. طالبانو وایي دوی زیات خوشحالي څرګنده کړله او دوی اوس عملته دي. د خو د نورستان خلک دا وایي چې باید د دې نه وړاندې چې د ګل سلک سیمه ده او نورې سیمې دي چې د واما ولسوالۍ ته نږدې کېږي، د نورستان باید دغه سیمې هم د طالبان نه پاکې کړي تر څو د نورستان لاره هم خلاصه شي د مامورینو دولتي کارکوونکو په وړاندې. نو امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل چې د کونړ امنی قومندان دا وایي چې موږ په دغه ځینو کې ځانونه تقویه کوو، او همدارنګه دغه ځینم چې پاک له د چپې درې د کنډۍ شاوخوا سیمې، نو د هغې نه وروسته به موږ د نورستان د لارې د خلاصولو لپاره عملیات پیل کړو. شي برسب
د عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه انوري صاحب تاسو معلومات ترلاسه کړي دي چې ملکیانو ته خو مرشوب لنډ دا وشتي؟
شیبر صاحب، د عملیاتو په لومړۍ ورځ باندې چې موږ معلومات اخیستي دي، د ریچلام په سیمه کې چې د کونړ د مانوګي ولسوالۍ پورې اړوند سیمه ده، دغلته یو مرمۍ لګېدلې وه په یو کور کې چې یو جنۍ او یو ښځه وژل شوي وي او دوه نور کسان زخمیان شوي وو. د هغې نه وروسته چې موږ څومره پوښتنه کړې دولتي ملکي خلکو ته، پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي، خو د امنی قومندان په وینا چې تر اوسه یې 22 کسان وسلوال په دغه جګړه کې وژلي دي، او د هغوی مړي چې وو په جوارو یا اوچتو غونډو دي ځینو کې پراته، هغه بیا خلکو ته سپارلي چې خښې کړي. او همدارنګه د عملیاتو پر مهال طالبانو ذبیح الله مجاهد هم زیاتې دعوې کړي چې دوی دولتي سرتیرو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده، خو په هماغه وخت باندې امنیتي چارواکو دغه دعوې د دوی رد کړي دي. دوی وایي چې موږ باندې هیڅ نه شوي، فقط موټرې د لرینا په پیکا یا داشاکی په دغه مرمیو لګېدلې دي، خو د دوی سرتیرو ته زیان نه دی رسېدلی. شي برسې
د دې چپی درې د ولسوالۍ ستراتیژیک اهمیت څرنګه دی؟ یعنی د کچرته دغه سیمه د افغان ځواکونو په لاس کې وي، څه مرسته کولی شي د کونړ په نور امنیت کې؟
شیبر صاحب، یو خو چې موږ څومره معلومات لرو او یا د امنیتي چارواکو یا د سیمې د قومي مشرانو نه موږ دا پوښتنه کوو، نو یو خو د دې اهمیت دا دی چې د نورستان پارون مرکز چې دی یا واما ولسوالۍ ده، دغه تلار خلاصيږي او د مامورین چې دي د نورستان هغه په آزاد شکل باندې تګ راتګ کولای شي. اوس هغه ته اکمالات کې کوالی دي یا نور مامورین دي، هغه په تیارو کې د هوا د لارې نه دي یا اکمالات هم د هوا د لارې نه ورته کیږي. نو یو خو مهم اهمیت دا دی چې د غلاره به خلاص شي. بل خلق دا مو چې د غلار نه وسلوال طالبان لغمان یا نور شمالي ولایتون ته وختلې شي په غلار باندې. نو کداغه ونی ول شي دا قوی کې د غلار حکومت نو امکان لري چې د وسلوال طالبانو د تلور اتولار هم بند شي.
انوری صاحب مننه که د افغانستان په ختیځ کې د جګړو خبر مو درلود. له شماله بیا د بزګرانو په وینا دا خبر لرو چې د بلخ په ولایت کې د میوه صادرات ډیر شوي دي. مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریف په ټلیفون را سره دی. حبیب زای صاحب، د میوه صادرات څومره زیات شوي دي؟
مننه شیبر صاحب، د کارخانه ریاست مسؤلین وایي چې د دې ترڅنګ چې د تازه میوه حاصلات ډیر شوي دي، همدارنګه 50% د تازه میوه په صادراتو کې هم ډیروالی راغلی. د بلخ ولایت د کارخانې رئیس شمس کاتب وویل چې عمدتاً دغه صادرات د بلخ څخه نور ولایتونو ته، همدارنګه د چابهار له لارې هندوستان ته صادرېږي. د تازه میوې بالخصوص خټکی او هندوانې د ویل چې تقریبا د تیر کال په پرتله 50% زیاتوالی پکې راغلی دی.
او بخشی، یعنی دوی دا ویل سي د افغانستان تازه میوه تا د ایران چابهار ته رسیدل او بیا له هغه ځای هندوستان ته ځي؟
دقیقاً.
حبیب زای صاحب، او بخشی، د تازه میوو مثلا د خټکیو په برخه کې دا خو په کار دي سي داسې بسته بندي سي او ځینې شیانو په کارتونونه او دا شیان ورته تیار سي، څرنګه تاسو په خپله په مزار شریف کې دغه سیستمونه لیدلی دي سي منظم سوي؟
دقیقا دلته په بلخ ولایت کې څو کمپنۍ فعالیت لري. د پروسس په برخه کې همداسې د صندوق جوړونې هغه کارتن چې تاسو ورته وویل دلته فعالیت لري، جوړېږي، ځای په ځای کېږي او له دې څخه نور ولایتونه استول کېږي. همدارنګه که وایي د سړې خونې په باره کې دلته په بلخ ولایت کې نسبت نور ولایتونو ته، څنګه چې مسؤلین هم دې ته یادونه وکړه، تقریبا 15 سرخونې موجودې چې هره سرخونه د 5000 متریکتون یا 4000 متریکتون صرفیت لري، چې د اوس مهال په درې نورو سرخونو باندې د بلخ ولایت په تهدادي خولم او همداسې شادیان ولسوالۍ کې کار روان دی. یعنی د تازه میوو په برخه کې هم حاصلات څرګند ډېر شوي او هم صادرات نور ولایتونو ته همداسې د هېواد څخه بهر. او هیلت هم دوی دا بولي چې سږ کال د کرهنې ادارې تقریبا 8000 کڅوړې د خټکی د آفاتو سره د مبارزې لپاره مواد توزیع کړي بازګرانو ته. همدارنګه تقریبا 230 تنه اصلاح شوي تخمونه دلته د بلخ ولایت مختلفو ولسوالیو کې ویشلي دي، تر څو کولی شي نه تنها د تازه میوو په برخه کې بلکې د غنمو او داسې نورو حاصلاتو په باره کې هم دلته ښه والی راشي ورځ تر بلې او حاصلاتو کچه جګه شي.
مجیب الرحمن حبیب زای، مننه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د هند د ملي امنیت سلاکار وایي د هند حکومت حاضر دی د پاکستان د هر هغې اندېښنې په اړه له اسلام آباد سره خبرې وکړي چې په افغانستان کې د هند د فعالیتونو په اړه یې ممکن ول امکان ولري. څو ورځې وړاندې د پاکستان د سریاعظم د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو دوی به یوازې په هغه شرط په افغانستان کې مداخله بنده کړي چې هند له 2014 میلادي کال وروسته په دې هېواد کې د قدرت د خلا ډکولو فکر له سره لري کړي. د هند د ملي امنیت سلاکار د جمعې په ورځ له هندي خبري رسنیو سره د دغې مسلې په اړه خبرې کړې دي چې د دغو خبرو جزئیات د جانقا علي کوزي په رپورټ کې سره اورو.
د هند د ملي امنیت سلاکار شاوی شنکر مینون د جمعې په ورځ وویل د هند حکومت غواړي د پاکستان د هرې هغې اندېښنې په اړه بحث وکړي چې په افغانستان کې د دې هېواد د فعالیتونو په اړه ممکن ولري. مینون وویل په افغانستان کې زموږ اصلي لیوالتیا دا ده، لکه څنګه مې چې ویلي، د افغانستان د خلکو لپاره داسې فضا برابره کړو څه چې دوی غواړي هغه وکړي او هغه د افغانانو لخوا له ترور پرته د یوې باثباته او سوکالې ټولنې جوړول دي. د هند د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه موږ بل افغانانو او افغان حکومت سره په دې هلو ځلو کې کار وکړو، موږ ځکه دا کار کوو چې باور لرو د افغانستان مسله نه ختمیږي. د هند د ملي امنیت سلاکار شوی شنکر مینون وویل زه باور لرم چې په دې اړه د هیڅ اندېښنې ځای نشته. په حقیقت کې موږ پاکستان ته په وار وار ویلي موږ خوښ یو چې له دوی سره کینو او ورته ووایو چې موږ په افغانستان کې څه کوو. که په افغانستان کې زموږ د فعالیت یا کړنو په اړه هر ډول اندېښنه او شک موجود وي دا ډول خبرې او ناسته به ګټه ولري. د دې ډول یوې عملیې په نتیجه کې به پاکستان هم د افغانستان د ثبات یو عنصر شي. د هند ملي امنیت سلاکار دغه راز وویل په افغانستان کې د هند پر هدفونو څو ځلې حملې شوي او د هند حکومت زده کړل چې له دې ډول پیښو سره څه ډول معامله یا چلند وکړي. د هند خبری رسنیو په دې راپور کې ویلي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډبنز دا خبره کړې چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوس په اړه زیاته مبالغه کوي او په افغانستان کې د هند حضور د کلتوري او اقتصادي اړیکو پر اساس دی. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ارشاد احمدي او د هند د بهرنیو چارو وزیر سجاتا سنگ د سپتمبر په 18 په نوې ډیلي کې سره وکتل او د افغانستان په اړه پر هغو مسلو یې بحث وکړ چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنګ کې به ورباندې بحث وشي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو، خو اوس د ساينس او ټکنالوژي لنړی انسان بل اخر وتوانیده چې د شمسي نظام له مداره به عملی سفینه وباسي. د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې به چې اسمت سروانی وړاندې کوي واوري چې د فضایي سفینه کله لمځکې لیشل شوې و، څومره کلونه سفر یې کړی او کله بل شمسي نظام د باندې مځکې ته تر ټولو نږدې ستوري ته ورسیږي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
و یګر یو به عملی سفینه بل اخر د روان سپتمبر په 12مه له شمسي نظام ووته. دا فضایی سفینه چې لننه شپږ دیرش کاله پخوا په 1908 میلادي کال و توغول شوه، په داسې ټکنالوژي سمبال ده چې که د نن سبا ټکنالوژي په نظر کې ونیسو نو د خندا وړ ده، خو په همغه وخت ډېره پرمختللې ټکنالوژي ګڼل کېده. په دې سفینه کې یو ټیپ او کمپیوټر شته چې حافظه یې د اوسنیو موبایل ټلیفونونو تر حافظې 24000 ځله کمزورې ده. اوس ویاګر یو فضایي بیړۍ لمځکې کابو 19 میلیارد کیلومتره چې د مځکې او سپوږمۍ د واټن شاوخوا 25000 برابره کیشي لري شوې او له شمسي نظامه د باندې په هر ساعت کې تقریبا 16000 کیلومتر حرکت کوي. د دې سفینې له لورې مځکې ته زیګنالونه له 12 ساعتونو او 22 دقیقو وروسته رارسیږي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا متخصص ایدوارد شیستون چې 80 کلن دی او له 1922 میلادي کال څخه پر دې پروژې کار کوي وایي، موږ باید دې نیټې ته خورا ځیر واوسو. دا یوه ډېره حساسه او تاریخي شیبه ده چې یو بشپړ نوی ماموریت ورسره پیلېږي. به عملی سفینه تر 2015 میلادي کال د معلوماتو رالیږلو ته دوام ورکولی شي. په هغه کې د برېښنا انرژي چې د یو معمولي فریزر د څراغ د مصرف همره دی له یوې دروشت واټه اخزي څخه تر لاسه کیږي. د ویګر یو فضایي سفینه د دقیق موقعیت څرګندول پوهانو ته دا امکان برابروي چې د کهکشان د وړانګو په اړه دقیق څېړنې وکړي شي. ساینس پوهان به همداراز لمځکې د خورا لرې ستورو په اړه معلومات ترلاسه کړی شي. په 1908 میلادي کال د ویګر یو ستور بیړۍ له استولو سره په یو وخت د ویګر دوه فضایي سفینه هم فضا ته واستول شوه، خو ویګر دوه د ویګر یو کاملا مخالف لوري ته روانه شوې وه. تر اوسه پورې د هغې په اړه معلومات نشته چې له شمسي نظامه وتلې ده او که نه ده. د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداروي کله چې ویګر یو فضایي بیړۍ د مشتري یا جوپیټر او زحل له څنګه تیرېده، د دغو سیارو دقیق عکسونه یې مځکې ته ولېږل. د برېښنا د مصرف د سپمولو په خاطر په 1990 کال د ویګر یو فضایي بیړۍ له لورې د عکسونو د رالېږلو لړۍ ودرول شوه. له شمسي نظامه د ویګر یو فضایي بیړۍ وتلو له دې نظامه ورهاخواته د سفر هیله پوره شوه. تمه ده چې څلوېښت زره کاله وروسته ویګر یو ستور بیړۍ له شمسي نظامه بهر مځکې ته تر ټولو نږدې ستوري ته نږدې شي. دا ستوری چې له شمسي نظامه دباندې مځکې ته تر ټولو نږدې ګڼل کېږي ایسی جمع ولکه درې نوي زره اته سوه اته اتیا نومول شوی دی.
د ساینس او ټکنالوژۍ دنیا.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې چې څو دقیقې وروسته خبرو د پکتیکا د روغتیايي ستونزو مسله مولوي مسول سره څېړلې. ستاسو په ژغ پیغامون هم په دې پروګرام کې خبرو. البته کابل رسپانو ته کتنه هم لرو، خو اوس اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. جمیله زمانی اوروي.
تمه ده چې پاکستان به د طالبانو دویم مشر ملا عبدالغنی برادر نن له زندانه خوشې کړي. پاکستاني چارواکي وایي ملا عبدالغنی برادر د افغانستان لپاره د سولې په بهیر کې د اسانتیا او د رامنځته کولو په هدف خوشې کوي. په اسلام آباد کې د جمعې ورځ په غونډه کې افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالي کمشنري جکپور استازو د افغان مهاجرو په اړوندو مسئلو خبرې وکړې. په بلوچستان ایالت کې د جمعې په ورځ په یوې حمله کې لږ تر لږه څلور پاکستاني عسکر ټپیان سوي دي. د حملې مسؤلیت د بلوڅو جمهوریت غوښتونکو پوځ منلې ده. د پاکستان فدرالي کابینت د هیواد د تروریزم ضد قانون کې بدلونونه راوستل. په هند کې په تروریزم یو ډیر مهم مشکوک سړی افضل عثماني په ممبای کې د جمعې په ورځ له محکمې څخه چې سخت امنیت یې نیول سوی و په تیښته بریالی سو. او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان وایي د سوریې د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه یې له دمشق نه جزئیات ترلاسه کړي دي. ویل کېږي چې د بشار الاسد رژیم شاوخوا زر ټنه کیمیاوي غاز لري. دمشق موافقه کړې چې د روسیې او امریکا د وړاندیز پر اساس خپلې کیمیاوي وسلې له منځه یوسي.
جمیله نوا نجیبه زمان و مخکې تیر وتم. اوسم کابل رسپانو ته کتنه ل رحمت الله افغان تخور.
کابل چاپیاش میر رسپانو د وخت د کمونیستي رژیم د استخباراتي سازمان اکساله خوا د زرګونو افغانانو د وژنې پاړه لیکنه او تبصره کړی دی. ویساو رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي خای دغه لیست خبرېدو یو لامل داوی چې افغانانو ته د ولس په خواني ذلیل قاتلان ورپې یاد کړی چې آرام هیوادي د مرګونو او ماتمونو غیږ ته ورو غرځاوه. دا لیکوال پان دا هم باید ومنو چې د نن جنایت باید لمونه پرونی جنایتکاران او قاتلان هیر نکړي. دا سرمقالی د لیکوال په باور لبد مرغه په هیواد کې د انتقالی عدالت پروسه د سیاسي معاملو ښکار شو. افغان ولس همدغه سي د جنایتکارو چیرو او ډلو په منګولو کې ښکیل پاتې شو. سرنویش رسپانې د هالند د لوی سرنوال لخلي لیکلي د کمونیستي رژیم لخوا د وژل شویو افغانانو د لیست خبرېدو مهدف د هغوی د خپلوانو انتظار پای ته رسول دي. رسپانه د برګر لخلي لیکي د سور لکو د تا وروسته د څه باندې لسو کلونو په موده کې د نورو وژل شویو افغانانو په اړه هم څېړنه کوو. د سرنویش په سر مقاله کې راغلي تر اوسه شویو جنایتونو او جرمونو موږ یوازې دردولی یو، ویر مو کړی او ژړلی مو دي، خو هیڅ کله مو دغو جرمونو او جنایتونو ته وړ غبرګون نه دی ښودلی. د لیکوال په باور کله کمونستانو او مجاهدینو سره د سلګونو زرو افغانانو د وژل کېدو حساب کتاب شوی وای تر ننه به جنایتونو دوام نه کاوه. د سرنویش د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د جنایتکارانو د محاکمې لپاره اوس ښه وخت دی. په افغانستان کې سوله، امن او پرمختګ د جنایتکارانو په بخلو سره نه راځي نه راغلی او ان جنایتکاران لا زیات زړور کیږي. نور نو د بخښنې وخت نه دی، اوس د حساب کتاب وخت دی. دا لیکوال پان په افغانستان کې د سولې، امن او پرمختګ لپاره دا کار اړین دی او په کار ده چې دا کار وشي. هشت صبرس پانی لیکلي په تیرو لسو کلونو کې د ځینو سیاسي غوښتنو له امله حکومت د انتقالي عدالت له پروژې څخه ملاتړ ونه کړ او تر اوسه هم هیڅ هم دغه خبره جدی ونه نیوله. د لیکوال په باور د افغانستان د بشر حقوقو کمیسون تر ګردو لوی لاسته راوړنه د انتقالي عدالت پروژه و، ولې د حکومت د نه ملاتړ او فشار له امله یاد کمیسون فعال او مهم غړي هم له لاسه ورکړل.
ازادي او اوریدونکو پروګرام سالم محمد سالی وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې لومړی د افغانستان په وړاندې د پاکستان د دریځ او سیاست په اړه ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو، بیا ورزو پکتیکا ته د روغتیا د رئیس د مرکې دویمه برخه خبرو چې په دې ولایت کې روغتیایي ستونزې ورسره شریکې سوي دي. د پروګرام په پیل کې له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو په اړه خبرې کوي. څوک وایي دغه هیواد د افغانستان د سولې په مسله کې همکاري کولای سي، څوک وایي چې د پاکستان پر نیت شک لري، او څوک بیا بل نظر وړاندې کوي. نور به د اوریدونکو په ټلیفوني پیغامونو کې واورو.
زما دا پیغام دی د افغانستان مشرانو ته چې رستم شاه مومن ویلي دي چې مونږ طالبان خوشې کړو او دا په سوله کښې دعوه نه شي لرلی، نو دا یې ولې نیول؟ دا دومره تپوس نه شي کولی دا تاسو ولې نیول؟ دا زما پیغام دی ته دې ورسېږي چې د پاکستان نه تپوس وکړي او صحیح ده پاکستانیان فوجي ونیسي راوړي دلته بندیان کوي. دا نن چې ته افغانان پښتانه بندیان دي دا غونډه راخوش کوي کو طالبان دي او که نور دي، یا په یوه ورځ ته راخوش کوي کم سه کم چې بندیان دي پښتانه دي او پنجابیان دي، پنجابیان ونیسي راغل مشران ونیسي راوړي دلته بندیان کوي. یو پنجابي ته لس طالبان خوش کوي، یو پنجابي ته لس پښتانه خوش کوي.
داو ترجمه دې کاردنو څه خبرې کوم. زه یو نظر لرم چې فرزادي تیر و سرګندونې کړې چې زموږ تیرو دولتونو د افغانستان خپله یوه صوبه ګڼله، اوسنی حکومت مو دا دې نظر سره مخالف دی. زه سرتاجزي ته وایم یوه ورځ به راشي چې دا څومره جنایتونه مو افغانستان سره کړي د دې حساب ته به کېنئ. اوس دوی په خپله خولې باندې اقرار کوي چې مونږ افغانانو سره ظلم او زیاتی کړی، او افغان ولس به خپل غچ اخلي. زه سرتاجزي ته وایم چې د هر افغان د وینو بدل به مونږ د تاسو نه اخلو، او دا زما شخصي نظر دی.
پاکستان افغانستان پیسے پاکستان جانے ہمارے قرضه دول سره پاکستانانو غلط کو او غلط مشورې ورکړي او سیمې سیمې ته سره همکاري کو تر څو چې پاکستان موجود په افغانستان کې کارای نه راځي. افغانان باید خپل تصمیم ونیسي پاکستان په مقابل کې کوي دریځ ونیسي.
چې ګناه کوي چې دغه د فارې څخه د ټلیفون په کښه یم. پاکستان حکومت قرضې سره دې رښتینه کې چې پاکستان ته بلنه وکړي چې پاکستان ته واسطه خو قرضې سره در حتی سر رضا که کنه کنه که در دستور مبارک سر پر مختار کرده ایزا که در پاکستان در رضا کرده او پاکستان دستی در کنر که دانگام و لطالی تو غنده راو تو غوریه.
دوستور گل خبر کوم د لوګر د یاد سره تر تاسو په تماس کې د اذر ته لور تر په لار باندې دا پای باندې دا ولار کې خلک بمونه دي ټول پاکستاني طالبان راغلي دي. یو څه حضرت والله خدمت کې تر زړه پورې خدمت چلا په راز غوښته کړای دا حضرت کې امنیت راځي د اذر درې تر په لار درې تر په لار باندې کې درې تر په لار دي اذر خلاص نه سي په دې پوت کابل هم د اذر نه نيسي نور هم نه نيسته. ما
صدر امسکرنی سوده د پیشنهاد افکار پاکستان افغانان پاکستان
زما دا پیغام دی ازادۍ راډیو ته که قرضې سې چې ته پاکستان ته لاړ هغوی ورته ډېرې وعدې وکړې، خبری وادو دی کرجر صاحب دا پاکستان پر نتی رو دی چیز نو در تمیلی اردو والا وجنی پولیس وجنی ڈاکٹر وجنی انجنر وجنی دا اتال تاو ڈیمون اللہ جوڑم دا شیر اللہ جوڑم پر دیس وقت کی پاکستان پر دی خبر باندی اس وقت کی نتی رو دی زمان دا پیغام دی بس دا
محمد سرور سروری اللہ دا کندہار تا مجمن دا اسوالی اتخا حامد کرزی دیا سفر خوشبین کنر جلال آباد نورستان سرحدی وادوان دا پاکستانی توغندیو دلاس مہاجر سیویا شفار سو کا چندرونا دا پانی تجار و معلومہ پر کراچی کی بند دیا دا یواد مہاجر بے سرنوشتا دا پاکستانی جیرو کی دیا اور دا پاکستان تقریباً پورا چروا کیا دغه چاودنی او هر جنگ ورسته وایي چې دا به هیڅ په پاکستان کې جوړه وا او په دا کاغذ نیس پر مخ خبرې اوس یې دا که په خواه ښه زموږ محترم رئیس کې مفاد د دغه مشکلاتو د حل په بحث اوس ته کوم څه معنا پراته وي د سفر په بحث کې دوس بوري او چراسي دې ته ټولو بریدونو عامل بوري
وما دات غان دے اخوتا پختانہ دی خوا پختانہ یو اقدار پاکستان د پنجاب سیاست ته پختانہ خپل کې ویلې دا غو تر دې خپلونه شو دی او سم دې کې خبر روان پنجاب چې کوشش کوي چې اخوا ته پختانہ موزه دی او دی خوا موزه دی په دې به هیڅ وخت کې کامیاب نشي پنجاب
شیر رحمان خبر کوم د کابل ولایت څخه زماده هیله ده چې د کردی سفر پاکستان ته خیر لاس راوړنی ولري او پاکستان باید خپل دریز بدل کی او طالبان ټول بندیان د خپل زندانونو څخه خوشی کی لري ته ناره ورکړي د طالبان او حکومت په مابین کې صلح او شی ورسلام
زه افغانمن د غزدی د زنخان له ولسوالۍ پیغام سره ومه له حمید کرزی نه پدې ځا غوښتنه کوم چې طالبان او دوم نمبر مصر عبدالغنی برادر باید دې د سفر په ترڅ کې راخوښ شي او جمهور رئیس حمید کرزی باید دې باندې ډیر ټینګار وکړي پاکستاني مشران ته وهڅوي چې نوموړی مشر عبدالغنی برادر خامخا دې سفر په ترڅ کې راخوښ شي
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه و چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو په اړه خبرې کولې په ورستیو کې ولسمشر حمید کرزی دغه هیواد ته سفر درلود او د پاکستان له چارواکو سره یې د افغانستان د سولې پر مسلې او د طالبانو د خوشی کېدو پر شرایطو خبرې وکړې اوسم د پکتیکا د روغتیا له رئیس سره د مرکې دویمه برخه د ډاکټر ولی ګل د مرکه اوله برخه په تیر پروګرام کې خبرسته و دویمه برخه یې دلته اوري چې داود تپان ورڅخه خپلې پښتنې مطرح کوي
په پکتیکا کې د خلکو خبرې مونږ واخیستلې خلکو سره خبر وکړې په روختون کې یادي روختون نه دی باندې خلکو شکایت دو د ټوله پکتیکا کې هغه مرکزی روختون سیدا پاغه کې مخ چلن نه ورسره کیږي تاسو
زه چې فکر کوم نه پیژم چې دا خبره تر نن پوری دغه شکایتونه مشته نه درغلی زخ چې ریاست ستاما هم په شبخانه کې د نن قرار لري تامین لري عادي خلګو ستونزو ته مجه جواب ویلې د خلګو ستونزې مل کړي دي تر نن پوری د سپیش نه درغلی چې کوم ډاکټر دې ورته ویری چې زه تا تداوی نه کوم یو خو ما ویل چې د خلګو بعضی د سغشتنی وي هغه عملیاتونه یا هغه تداویګانی یا غا امکانات چې دغه شپخانه کې نسته یا غا په دې پاکیج کې نسته خلک دیغه غوښتنه لري چې کابل کې کوم امکانات وي هغه باید په ولایتو کې می دغه امکان نه لري ځکه چې هر شپخانه
ستونزې د خلکو ستونزې ده داسې دوی وایي چې کله دلته یو چارو دلته نظامی روختونم ده ملکی روختونم ده کله یو نظامی کس دلته په بستر کې پروت وي ټوله ورځ شپخانه د دوی په مخ تړلې پاتې یا یو چارواکی دلته پروت وي یا زخمی یا د غوی په سرم درد دلته شپخانه په تړلې
نو داسې نه ده چې ځکه چې دا شپخانه ملکی شپخانه ده موږ د دولتي چارواکو اته د وزیر داخلي سره په دې سبات باندې خبرې کړې دي هغه پکتیکا ولایت دوره کړې و موږ د غوښتنې کړې چې تاسو نظامي شپخانه تشکیل لري باید فعال کړئ خو تر اوسه پورې پکتیکا ولایت کې نظامي شپخانه ځان ته نه ده فعال شوی نو د مشکلاتو په اساس باندې ځکه چې هغه د دې ملک خلک دی هغه چې سر درد کوي یا هغه زخمیان وي هغه هغه وي اکثر راځي هغه دلته تداوي کوي نو داسې نه دي سوي چې د خلکو په مخ شپخانه تړل سوي شپخانه نه ده تړل سوي که چیرې د یو پنځو دکو یو لسو دکو دپاره کومه شپخانه هغه هم په ګیټ کې او تلاشي سوي په وخت یې حالاتو کې چې حالت انفجارات سوي یا کوم زخمیان رو نسوي موږ چې خدای نه خواسته نور څه مشکلات جوړ نسی دغه په اساس نور د خلکو په مخ د مشبخانه څلورو ساعته خلاصه ده د خلکو د پاره تداوی کیږي ځکه چې د ملکي شبخانه ده او د ملکي خلکو د پاره تداوی کوي
یعنی دا خلک څه وایي دا تر کومه بریده پورې تاسو تاییدوي
نو ما خو درته وایي چې د خلکو هم د بعضې غوښتنې د خلکو په ځای دي خو دومره هم نه چې څومره دوی فکر کوي چې شبخانه صرف نظامي خلک یې تداوی کیږي نه عملا تاسو وګورئ چې په دې شبخانه کې نظامي خلک ډېر دي که ملکي خلک ډېر دي نظامي خلک هغه وخت کې موږ وایو چې کوم وخت کې انفجارات وسي یا جنګ وسي دواړو طرفینه زخمیان یا جسدونه دلته راوړل سوي دي شبخانه یا ریاست ستامې د افتخار کړی هغه دواړو جانبونو ته تداوی هم کړی دغه امکان تر سوته پورې داخل کړي دي دلته داخل ساتلي دي که د هر طرف جنگ سوی جنگ که زخمی وی که آغا جسد وی دلته غسل ورته ورکول کیږي هغو ته کفن ورکول کیږي هغو خپلو وارثونو ته سپارل کی
پرته له همدې کارونو سیدا د عامې روغتیا ریاست اړوندیږي دلته یو بله پوښتنه داره ولاړیږي ستاسې پکتیکا کې د مور او ماشوم مړینه ډېره زیاته اوچته ده د خلکو په خبره سې خلکو سره موږ خبرې کړي هغوی وایي په ټوله پکتیکا کې یوه ښځینه ډاکټره لري
نو موږ خو بیا هم دا یایي چې پکتیکا کې فعلا وکین هم چې مرکزي شبخانه کې موږ یوه ډاکټره زنانه لرو چې متخصصه ده یو په ارګون کې لرو او علاوه د دې هغه قبیلهګانې تقریبا اته دانې قبیلهګانې د موږ پکتیکا ولایت کې کار کوي مرکز شرنې شبخانه کې علاوه د نورو ولسوالیو نه مور او د ماشوم د مړینې کچه تر ډېره حده پورې کمه سوې ده نو که داسې درته ویم چې د مرکز په لیول باندې د نس په حساب په سلو کې که یو فیصد یا دوه فیصد دلته رامنځته کیږي نور هغه مشکلات یې حل دي د تطبیقونکي مشرې سره بار بار د میټینګونه نیولي تر وزارته پورې هم دا خبر رسولي ځکه چې قرارداد دوی کړی ده د خبره موږ ورته یادواري کړې ده چې هغه زنانه سټاپ چې تاسې اوس هم کم بد لرئ هغه باید پراسي تر ډېره حده پورې د موږ مشکل حل ده
تاسو وایي ستاسو مشکل حل ده تاسو د پکتیکا ټول روغتیایي مرکزونه راته یاد کړئ تقریبا څومره روغتیایي مراکز لري په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په ګډون
نو موږ په ټوله پکتیکا کې شپږ دېرش صحیح مراکز لرو د شپږ دېرش صحیح مراکزو د جملې نه موږ دوه مراکز تړلي دي چې هغه یو ګیان دی یو برمل ده برمله هم اوس فعال ده یو ګیان هم تړلی ده نور ټول فعالیت کوي
په دې ټولو په روغتونونو کې یا روغتیایي مراکزو کې ستاسې لرئ داسې شکایتونه موجود دي چې په دې کې ډاکټران نسته کافي پرسونل نه لري که پرسونل نه لري لامل یې د کموالي څه دی
موږ اکثریت ولسوالیو کلینیکونو کې ډاکټران لرو هلته قابلګانې لرو فعالیت کوي هغه بعضې کې چې ډاکټر نسته خو هلته ډاکټر په ځای معاون دې کار کوي چې هغه نرس پوزیشن ده غلطه کار کې د خلکو مشکل تر ډیره حد پورې حل کړی ټول کلینیکونه فعال دي علاوه د یو ګیان کلینیک چې بنده هغه هم کوم ګواښ د چا له طرفه نسته صرف عادي خلکو خپل منځني مشکلاتو په اساس باندې هغه سره هم خبرې روانې دي امیدواري چې هغه هم فعال شي ورګون کې هم جرایي عملیتونه کیږي په سربزه کې هم کیږي او ان شاء الله په نږدې وختونو کې د خیرکور شبخانه به هم جرایي عملیاتونه شروع کړي
پرته له جرایي عملیاتونو دلته د خلکو نورې ستونزې دي هغه لومړي ضرورتونه یې هم نه پوره کیږي ستونزه په څه کې ده
نو ستونزې خو علاوه د جرایي نه که زه درته ویم چې موږ داخلي ډاکتران لرو هلته زنانه قابلانې لرو چې هغه واکین هم ډېرې باتجربې دي هلته خلک ورځي مراجعه کوي او د خلکو ډېره ستونزه حل د پکتیکا کې نو نه پېژم چې خلک کوم نه و سولتونه پکتیکا کې غواړي خو بیا هم زه داسې یم موږ هم د کوشش کوو موږ باید په هر کلینیک کې ام ډي ډاکټر درلودلی خو اوس یې لرو تر ډېر حده په ډېرو کلینیکونو کې لرو سوا د یو څو ولسوالیو کلینیکونو چې هغه هم تجربه کاره نرسان هلته کار کوي نور مشکلات موږ نه لرو
تاسو په خپلو خبرو کې ویلي ستاسو شپږ دېرش روغتیایي مراکز لري څومره ډاکټران لري په دې کې
نو دې کې تقریبا موږ تقریبا په دې ټولو کلینیکونو کې یو ویشتو نفر ډاکټران لرو ام ډي ډاکټران
دا ټول حاضر دي
دا ټول حاضر دي
نو کله چې دا حاضر دي د تاسو د خرنې د مرکزی روغتون نه د اختر په شپو ورځو کې
پکتیا ته ناروغان انتقال سول وجه دا و سیدل ته ډاکټران نو تاسو دا خبره تاییدوي
دا خبره خو زخنه تاییدوم چې من خو دلته نوکریوالی لیست موجود ده د نوکریوالی لیست شپخانی د ریاست ستامیته ولایت کې مفروت ده موږ چې دیت پروسختیو باندې ځو نوکریوالی لیست سپارو ولایته دلته موږ د جرایي خدمات کې دل د داخلي خدمات کې دل د اطفالو خدمات کې موږ هر ډاکټر دلته موجود و هغه خپل نوکری ورکړي
یعنی تاسو د ګردیز روغتون دروغ وایي چې پکتیکا ناروغان دوی ترغلي کې تاسو نه
خو کزه د وسپو یم چې عملا تاسو زموږ کتاب وګورئ د موږ روزنام چاو وګورئ تاسو په شپخانه کې چې مشته د کوم ولایتونو ډیر مریضان مراجعه کوي
په ځینو وختونو کې موږ لیدلې دي په روغتیایي مراکزو کې چې موږ په پکتیکا کې څارلې دي ډاکټران امضا کوي یوازې ازيري امضا کوي او بیا په خپلو شخصي کتنځینو کې ناشتي تاسو دې په اړه څه وایي
دا خبره شاید خو وا وس
یعنی دا اوس د تیرمیاست کې
دا تیرمیاست کې نو کوم یو کلینیک کې څوک ثبوت لري موږ ته دی واځي کې او کنه یې ځکه چې د موسسي ټیم د ریاست ستامین ټیم هر میاست د کلینیکونو بعض کلینیکونو یو یا دوه کلینیکو څخه لیدنه کوي او موسسه د دې لپاره خپل ټیم لري هغه هر کلینیک ته ځي او د هغې نه مانیټورینګ او سپرویژن کوي ریاست ستامه د هغه نه مانیټورینګ کوي بیا هر میاست موږ مربوطه موسسې ته یو فیډبیک ورته ورکوو چې هغه فیډبیک هم وزارت ته ځي مازی دغه لپاره دی پلان جوړوي
ډاکټر صاحب تاسو په خپل خبرو کې ولستاسي سروې کوي یا ګوري هر میاشت خپل روغتي مراکز څاري کوم مراکز هم څارلې دي سی هغه موږ ته روښانه سم تاسو را دیغه پاړه خبرې کو ځکه دیغه خلکو دی غوسی مو دی خلکو خبره تاسو وړاندې کو
مشه په دې کې جوړو کتلې ورګونم کتلې سروبایم کتلې خیر کوټم کتلی جن خیلم کتلی یا خیلم کتلی سب خیلم کتلی سرابزم کتلی متخانم کتلی مرکزی شبخانه خدای مژه د سترګولاندې ده او اکثریت موسی ټیم چې کوم دی امنی افسر لري هغه ته ګیانی ته ګومل ته وازی خواته ورده تر وټول تکللی
دا د سیمې خلک سیدا خبره کوي چې دلته حیات ناراضي دلته ډاکټر نستا دلته کابل نستا او دلته د مونږه تداوی نه کیږي د خلک څه وای
ورته ما اختر توې چې بعضی ولسوالیو کې چې د مجه سیمه مراکز دی هغه کې کابل نه موجودیت یا خدای دې چې څوک پیدا کیږي پیدا شي لري دي څوک ته ځان حاضرې مونږ کوشش کوو چې آینده د نوې پروګرام کې د پکتیکا خلک نور جذب کو چې دا نوې دوه کلن کورس شروع کیږي او اینده ان شاء الله پکتیکا به دې مشکلات و نه خلاص وي
هغه مشکلات چې خلک یادې اوس ور سره لاس او گریوان دي غو پاړه جل وخت کې اقدام لري مثلا تاسو د سروبی یادونه وکړه د سروبی خلکو سره سیمه په ټلیفون خبرې کړې دي یادې غوي غږ ما اخیسته هغه وایي چې دوی په روغتي مراکزو کې هغه سنتیاوي چې لازمي دي دولت ولري هغه نه لري هغه کابلګانی چې دولت په کار ګمارلې دي هغه الته شخصي کتنځایونه لري هغه ته مثلا ناروغ روغتون ته ورسي کلینیک ته ورسي دوی کلینیک کې ورته سپارښتنه کوي چې بیا کور ته ورسي هغه ته دوی معاینات او سیاسي اتیام په دې کې پړه ناراضي
نو یو خو ما تر توسی د خلکو او کزه د واځي تر تم چې زه هم د سروبي د ولسوالۍ وسیدون کیم ځکه چې هغه کلینیک د موږ د ولسوالۍ ده زه خپل کتنه ترې کوم زالته موجود یم زورزم هر وخت چې زولارسم دغه کلینیک نه ځلیدنه کوم کابل تر رسمي وخت کې موجود وي ډاکټر موجود وي نرس موجود وي لابراتوار موجود وي څومره فعالیت چې د سروبي کلینیک کې شت ډیر کوم کلینیکونو کې دا فعالیتونه وي یو د خلکو دا درکم غشتنه د ځکه ماده توي چې عوام خلک دي د دانش سطح په عموما پکتیکا کې د ډیرو خلکو ډیر ټیټه ده دغه خلک داس فکر کوي چې ورګون شپخانه ده یا د مرکزی شپخانه ده داس 24 ساعته خدمات کوي د بیسی کلینیک هم باید 24 ساعت خدمت وکړي ځکه چې هغه تر 2 بجو پورې رسمیت لري لږه نه ورسره موږ په ډاکټر باندې داخل نه لرو موږ په کابینه داخل نه لرو چې د مشتبه کلینیک کینی هغه حتمن باید وخت هغه شخصي هغه ګو منخنی لري او مریضان وګوري
په مرکز کې هم د مرکزی روغتونونو کې هم د سدي ترلسه بجو ډاکټرانو د ډاکټرانو په اړه ویل کې ترلسه بجو کار کوي بیا شخصي کتنځایونه لري هم غلط خلک ورغواړي
زه خو که چا دا اثبات کړي چې په مرکز شرنه کې
یو ډاکټر لسو بجو پوری او بیا نه یې زه خو فکر نه کوم تر ننم چې دا واقع سوی یا سوی ما ته دې خلک ثبوت کی ا ډاکټر قانون یا ډاکټر ته دا سپارښتنه مو کو چې نور ته نه غواړم
نو مونږ خدای دې خلکو نس خبر وخت دا خلک سی وای د دروغ وای
نو زه به څه وایم دا به د خلکو خپل قضاوت وي ځکه چې دلته یو ډاکټر هم داسې نه دي کړي چې هغه لسو بجو پوری لسو بجو وروسته دی په شخصي مینه خانه کې کېنستی ده کتی نه ده کللی او نه کېنستی ده او دغه مشکل چې ده شاید نه پېژنم چې خلکو شخصي ډاکتران لیدلي دا خبره کوي او که د شبخانی کوم ډاکټر عملا دوی لیدلی وي موږ ته دې خیر ده که موږ ته نه موږ ته دې په ټلیفون وشي چې پلانې ډاکټر په شخصي یا په رسمي وخت کې په دغه مینه خانه کې ناست و چې موږ یې بس خاص وو
او بل خبره دا د ډاکټر صاحب سي تاسو څه پلان لرئ د خلکو د دې شکایتونو په اړه سي د دې شکایتونو وروسته به تاسو څه کوئ څه اقدام به کوئ د ټولو روغتیايي مراکزو کې په ولسوالیو کې او حتی په مرکز کې د عامه روغتیا د رئیس پایس
نو مخته تو چې موږ پلان درو د دې لپاره لا د شوال لپاره چې د خلکو لپاره د سیاحت خدمت وکړو ځکه چې دا د خلکو په موږ باندې حق ده چې موږ خلکو ته ښه د سیاحت په ارتباط خدمت وکړو او د ښه سیاحت لپاره موږ خلکو ته هلې ځلې وکړو دا باید که موږ په ولسوالۍ کې وي او که موږ د مرکز په شفاخانه کې وي خو دومره زه دا خبره بیا هم بار بار یایم چې بار بار یوه خبره تکرارول مرکز په لیول باندې موږ ډېر مضبوطي او د مرکز په لیول باندې ما ته توی چې موږ د همجوار ولایتونه راځي دیغو مریضان دلته تداوی کیږي عملا که تاسو غواړئ چې د شپخنې د ادارې سره وویني تاسو ته به کتاب راواخلي چې د کومو ولایتونو دیغو ولایتو د کومو ولسوالیو څخه کومه څومره خلک راغلي دلته تداوی سوي او څومره شخطات عملیاتونه دلته ورته سوي دي نسایي ولادي ولادتونه دلته ورته سوي دي پکتیا ته نه دی کلین دلته راغلی غزنی ته نه دی کلین دلته راغلی دی یغه په جیم په نسبت دلته داخله گی چې نه مونږ ته دلته سہولت
ډاکټر صاحب یو بل پښتنه دلته را ولاړی غا دا د سی په د ولسوال خلکو د پاره کوم ستونزې دی هغه د مور او د ماشوم د مړینې کچ زیاتواله لامل په دې کې بولی سی قابلیتګان هغه د ول وړتیا سی باید لرلې نه لري او د دې په ځای سی دوی ته سم دوا ورکې نه سم دوا ورکې او د مور او ماشوم مړینې کچ زیاتېږي هغه سی مرکز ته راورسی په مرکز کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي لوجې دوی خپل ژوند له لاس ورکې تاسو وره
دا خبره ز نه منم ځکه نه منم یو خو هغه مړینه ده سید مړینه راځي په ولادتونو کې خو هغه مړینه وسته رقم سوي ده هغه قابلیتګان چې وس په کلینیکونو کې استخدام سوي دي د غوډې لپاره دلته مختلف ټریننګونه دي موسات ټریننګونه ورته دی هغه هر میاسه یا دوه میاسه وروسته یو ټریننګ راغوړي په هر برخه کې ټریننګ ورته ورکوي نرسانو ته ټریننګ ورکي ډاکټرانو ته ورکي قابلیتګانو ته ورکي ډاکټرانو ته ورکي جراحي ډاکټرانو ته ورکي نو دغه مشکل وست خلکو نسته موږ هر یو قابلیت چې په هر کلینیک کې استخدام سوي ده تاسو دی غنه د پښتنه وکي یا تاسو یو مسلکي سړی د سره واخلي یا غنه د پښتنه وکي چې وخت ولادت کې کې یو خور یا مور حامله وي کوم دوا ان تاسو کولی شي چې ورکي چې بیا تاسو ته عملا معلومات وسی چې د قابلیت څومره قابلیت ده چې دا دغه کار کوي دلته یو مشکل بل شی ده دا سکتوري خصوصي مش په بعضو ولسوالیو کې څه مشکلات لري چې هغه هم په یغو باندې مشکار شروع کړي یغو د پاکستان ځینې قابلیتګان را وستي دي چې هغه څه قابلیتګان نه دي په نامه د قابلیتګانو دي هغه را وستي دي چې څوک ورزي سکتوري خصوصي ته الته کله چې هغه مور چې ولادت دی نسی ورکولی دی مداخله کی وکي کله چې خرابې دی بوزي بیا نه غواړي چې هغه د ولسوالۍ کلینیک ته معرفي کړي او کوشش کوي ورته چې مونږ ته خو په ارګون کې ولا جواب راکړو نو دلته راغلي ځکه مرکز ته راغلل هغه بیا دغه نه چې ته ارګون نه چې ته راغلي یا د ارګون د هسپتال نه راغلي او که ته د شخصي قابلې نه راغلي دا مشکلات دي او دا کار موږ شروع کړی دی هغه څوک چې اسناد نه لري هغه بند کړي
تاسو دا کار کړی
دا کارم کړی ده تر ډیره حد پورې په دې کار کې کامیاب شوی خو بیا هم ډیر حل ځلی کوو چې دغه ستونزه نور مجاله کو
مننه خیر سي
مننه کورم آباد تاسو نه مننه
د پکتیکا د روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل وچی د ازادي رادیو د خبریال پښتنې ځواب ولې اوسنی پروګرام دغه وو په بل پروګرام کې مو بیا خدمت راځم. تر هغه د خدای پامان.
تر اوو ورځې په اونۍ کې.